واشنگتن دي سي نه دا وایس اف امریکا دی رادیو دی.
ګران اوریدونکو ستړي مشي دا وایس اف امریکا دی ودا نن د خالی شنبه ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. د وایس اف امریکا دی واپ د خبری خبرونه کې درته زو شعیب زاده هرکلی ویم او لمړی تاسو پام راګرځوم د اوسخ مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پر سنت کې اکثریت لرلو باوجود د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاباتو بلل ورستو مخالفو ګوندونو ویلي انتخابي نتیجې به په عدالت کې چیلنج کړي. اخو حکومت ویلي د پارلیمان کاروایی په عدالتونو کې نشي چیلنج کېده. پاکستان کې غیر قانون ګرځول شوی تر هغه ډلې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره غږ پورته کوونکې سازمان او عورت مارچ منتظمینو ته د ډکې ورکړي او پرې د مذهب د سپکاوي تور لګولې. افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د تیر شپې موټر بمی چاودنه د وسلوالو طالبانو کار بللې او زیاته کړې ده. طالبان د روان ناورین او جګړې د پای ته رسیدو اراده نه لري. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب وای افغان حکومت د افغان سولې پاړه د ماسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوي. دا اوسرټی کې اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د سېنات د چیرمن د پارشه په انتخاباتو کې د درغلې تور پورې کړي او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد به عدالت تزي. د پاکستان پیپلز ګون مشر بلال بټو زرداری ویلي چې پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یا پی ڈی ایم مشران په خپلو کې مشاورت کوي او د هغه په قول غیر آئینی او غیر قانوني فیصله به په عدالت کې چیلنج کوي. پی ڈی ایم وای د سېنات د چیرمن د پاره انتخاباتو کې پریزایډینګ افسر د اتحاد امیدوار یوسف رضا ګیلانی په حق کې ورکړې شوی وو وټونه په بې ځای توګه رد کړي او دغه کار به په عدالت کې چیلنج کوي. خو د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز د حزب اختلاف دغه خبره رد کړي او ویلي دي چې د سېنات د چیرمن د انتخاب نه وروسته د هغه په وینا د پی ڈی ایم جنازه وتلې ده. تیر ورځ د سېنات د نوي مشر یا چیرمن او ډیپټی چیرمن د انتخاباتو وروسته پریزایډینګ افسر مظفر حسین د سېنات د نوي چیرمن په توګه د حکومتي اطلاف امیدوار صادق سنجرانی د کامیابی اعلان کړو. پاکستان کې له قانون غزول شوی تر هغه ډلې تحریک طالبان پاکستان د خزو د حقوقو لپاره आवाज پورته کوونکې سازمان او رت مارچ په منتظمینو د مذهب د سپکاوي او د فاشي د تورون ترڅنګ د لکې هم ورکړی دي. د ټي ټي پی له خوا د رت مارچ منتظمینو ته د خپل تور تاریخو سمولو خبرداري ورکړل شوی. د له قانون تر هغه ډلې تحریک طالبان پاکستان له خوا د رت مارچ منتظمینو ته دا غواخ تا غو رستو ورکړې شوی چې کله د خزو د مارش په حق لا خستل شوو ویډیوګانو کې بدلون شوی او د احتجاج برخوال په داسې نارو خودل شوی چې ګنې هغوی د مذهب د سپکاوي چغې وهلې. د پاکستان حکومت تر اوسه د طالبانو دغه دړکو ته کوم جواب نه دی ویلې. خو تیر ورځ د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري ویلی چا چې هم د عورت مارچ ویډیوګانې په غلطه طریقه بدلی کړي هغوی د قانون خلاف جرم کړي دي او د قانون سره به مخ کیږي. د خزو د حقوقو فعالینو د حکومت غوښتنه کړي ده چې د طالبانو د ډکې سنجیده واخلي. د پاکستان د پرمختیا او منصوبندۍ وزیر اسد عمر ویلي په پاکستان کې د کورونا وبا درې مسافر روانه ده چې په کې په برتانیا کې خپور شوی وایرس معلوم شوی چې ډیر په تیزی سره خوريږي او د مرګونو شمیره هم ډیره ده. د پاکستان ډان ټي وي سره په یو مرکه کې اسد عمر زیاته کړي د هیواد په کومو برخو کې چې د کورونا زیاتې پیخي مخې ته روانې دي د سیړونو معلومه شوې ده چې دغه سیمو د خلکو برتانیې ته تګ را تک ډیر دی. که څومره اسد عمر کرش میرا نه د خودلې خو زیاته کړي ده چې د تیرو سپو په پرتلا په روانه سپه کې په سلو تنانو کې د مرګونو شمیره زیاته ده. په پاکستان کې د کورونا شمیره په داسې حال کې سیوا کیږي چې په هیواد کې چارواکو ویلي طبي عملیه ته د کورونا ویکسین لګول شوی او د 1300 ورځو راسه د شپیتو کالونو د زیاتو مرکزانو هم شروع شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس تر اوسه د 1300 شپږو یا کسان مړ شوی او په 1350 ورځو کې په هیواد کې پر لپسې د سلوي خونه زیات کسان د کورونا د لاسمري. افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د تیر شپې موټر بمی چاودنه د وسلوالو طالبانو کار بللې او زیاته کړې ده چې یاد ډله د روان ناورین یا جګړې د پای ته رسیدو اراده نه لري. تیر شپه د هرات خار په ځوالسم امنیتی حوزه کې د فلاین کوچ په واسطه موټر بم چاودنه کې د چارواکو په وینا نه کسان وژل شوی او سلور 500 نور ټپیان شوی دي. نن د ارګنا خبرې شوی اعلامیه تر مخه صدر اشرف غنی د یاد برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې د غبریدونه وضعیت لا خرابوي او په وینای د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي چې د هرات خار په څوارلسم امنیتي حوزه کې د تیر شپې موټر برید کې د درې نارینهو، درې ښځو، دوه ماشومانو او یو پولیس په ګډون نه تنه وژل شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای افغان حکومت د افغانستان سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. حمدالله محب نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي په کومه سطح چې دا غونډې وي افغان حکومت به هم په هغه سطح پکې ګډون کوي. نوموړي زیاته کړې موږ د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو، د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې عالي شورا په دې برخه کې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطح معلومه کړي. په هغه اساس بیا موږ خپل پلاوی ټاکو. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال په دغه دواړه غونډو کې د ګډون په اړه کار روان دی. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په اتلسمه په ماسکو او په راتلونکي اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیر اونۍ امریکا غږ ته ویلي چې د ماسکو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه د روس بلنه ورته رسېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاش ولسمشر غنی ته په استول شوی یو لیک کې په ترکی کې د افغان سولې په اړه د غونډې یادونه کړې و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په یو اعلامیه کې یاد شوی شورا ویلي په دغو بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقوقو پالان په نخښه کېږي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او سیاسي کتون کې وایي د افغانستان سولې بهیر اوږدمهاله دی او په دې اړه باید د لاسته راغلي فرصت نه ګټه واخیستل شي. په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په لیدو وروسته په افغانستان کې د جګړې رنگ بدل شوی او د مخامخ جګړې پر ځای هدفي وجنې زیاتې شوي چې د خبریالانو په ګډون پکې دولتي کارمندان، عالمان، روغتیا پالان او د بشري حقوقو پالان په نخښه کېږي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا دا خبرونه مو واوریدو. وسمو پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونو ته. په پاکستان کې په سنت کې اکثریت لرلو باوجود د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاباتو بیللو وروسته د تحریک انصاف حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم ویلی دی چې دوی به دغه انتخابی نتیجې په عدالت کې چیلنج کوي. اخو حکومت ویلی د پارلمان کاروایی په عدالتونو کې نشي چیلنج کېدی. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیئرمین بلاول بټو زرداری ویلي چې پاکستان ډیموکراټک موومنٹ یا پی ڈی ایم مشران په خپلو کې مشاورت کوي او د هغه په وینا غیر آئینی او غیر قانوني فیصله به عدالت کې چیلنج کوي. د سنت د انتخاباتو وروسته د مخالفه ګوندونو خبرګون او د حکومت دریز د وایس اف امریکا دیوا خبریال اورنګزیب خان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
په سنت کې زیات ووټونو لرلو باوجود د سنت د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاب بللو پس مخالفو ګوندونو ائتلاف د انتخابي نتیجې په عدالت کې چیلنج کولو خبره کړې ده. بلخوا حکومت وی د پارلیمان کاروای عدالتونو کې نشي چیلنج کېدی. د سنت چیرمن انتخاب کې حکومتي کاندید صادق سنجرانی ته 8 او د مخالفو ګوندونو ائتلاف کاندید یوسف رضا ګیلانی ته 1.5 ووټونه ملو شوي وو. خو یوسف رضا ګیلانی ته ورکړې شوی و ووټونه انتخابی افسر پدې رد کړی وو چې په صحیح طریقه ورباندې نخې نوې لګول شوې. د بیلات نه پس پاکستان جمهوریت غورځنګ د انتخابي نتیجې عدالت کې چیلنج کولو اعلان کړی دی، او د ائتلاف کې شامل پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویل دي چې په ظاهره داسې لګي چې حکومتي کاندید د ګټې لپاره یوسف رضا ګیلانی ته ورکړې شوې ووټونه په غلط طریقه رد کړې شوې دي.
غیر قانونی، غیر آئینی، اینی، ایلیگل ڈیسیژن کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے.
بلاول بٹو وی چې پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ټول ګوندونو مشرانو فیصله کړې ده چې د سنټ انتخاب نتیجې به عدالت کې چیلنج کوي. یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر احسان اقبال ویلي دي چې دوی کاندید یوسف رضا ګیلانی ته یو کم 500 ووټونو مطلب هم دغه دی چې سنټرانو د دوی انتخاب کړی دی، خو حکومت او انتخابي افسر یا پریزایډنګ افیسر چې تعلق یې حکومت پلوه پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند سره وو، دوی د بدنیتۍ نه کار اغسته دي او اوه ووټونه رد کړی دي. بلخوا حکومت وی پارلیمان کاروای په عدالتونو کې نشي چیلنج کړي. په سنټ کې اوس هم مخالف ګوندونه د حکومت په مقابله کې اکثریت لري، نو دوی ولې د سنټ چیرمن باندې عدم اعتماد تیری راوستو پر ځای عدالت ته تلل غواړي؟ په دې حقله خبریال محمودجان بابر وی چې کال 2019 سنټ کې د مخالفو ګوندونو سنټرانو شمیره د موجوده وخت نه هم زیاته وه، خو وخت هم د سنټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د مخالفو ګوندونو د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی وو. محمودجان بابر په دې حقله وی
دلته بیا دوه خبرې دي. یو دا دی چې مخالف چې کوم امیدواران دي، مخالف چې کوم خلک دي، نو هغه سره حکومت هم ولاړ دی، او دا ځل خو ښکاره شوه چې هغوی سره د پاکستان ریاست هم ولاړ دی. هغه ګران کار دی، هغه دې ته پته ده چې کدی بیا هم هلته ځي. او دویمه خبره دا ده چې پخپله دا کم خلک وي چې موږ به عدم اعتماد تحریک روړو، په دې کې پخپله دننه بې اعتباري هم ډېره زیاته ده. یوازې دا نه ده چې د دې مخالف مضبوط دی، بلکې دوی کې بې اعتباري هم ډېره زیاته ده. دوی په یو بل باندې اعتبار هم نشي کولی، او دا ووټونه چې په کومه طریقه باندې ضایع شوي دي، داسې ښکاري چې دا پخپله دوی کې یو جماعت یا خلکو پخپله په دې کې لوبه کړې ده. دوی سره پخپله د پاکستان سپریم کورټ هم سو سواری ویلې دي چې د پارلیمان مسلې او د سیاست مسلې او د جمهوریت مسلې دا پخپله حل کوي کنه کینی خپلو کې کنه. خو دې بیا هم التوړ دي، الته نو اوس د ریلیف حاصلو لپاره کوشش وکړي.
وړاندې لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز په ښکاره ویلي وو چې د دوی ګوند سنټرانو ته د استخباراتي دارو لخوا ویل کیږي چې خپل ووټ د حکومتي کاندید ته ورکړي. وړاندې کورینو چارو وزیر شیخ رشید هم ویلي وو چې صادق سنجرانی د حکومت سره سره د ریاست کاندید هم دی.
دا وایس اف امریکا دی ودا. د پاکستان د سینیټ د ډیپټی چیئرمین په توګه د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي سینیټر مرزا محمد افریدی ټاکنې نه وروسته د قبایلی ضلعو خلک داته مې سرګنوي چې نوموړی بعد د زمشو سیمو محرومۍ ختمولو دپاره مؤثره غږ پورته کړي، خو ځینې څېړنکاران دا یو علامتي ګټه ګڼي او وایي چې عام ولس ته به د مرزا افریدی د دغه ګټې نه څه فایده په لاس ورن شي. په دې اړه نور تفصیل ابراهیم شینواری په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر قبایلی ضلع باډي سره تعلق لرونکي مرزا محمد افریدی د پاکستان سینټ ډیپټی چیئرمین ټاکنې نه پس د زمشو قبایلی ضلع کارپوهانو او پوهانو د پارلیمان غړو له اړخه ګډ غبرګون مخې ته راغلی، او دوی کې یو اړخ توای چې دا د سیمې د پاره د فخر او ویاړ خبره ده، او تمه لري چې مرزا محمد افریدی به د سیمې د محرومۍ په حق له پسند کې به مؤثره توګه غږ پورته کړي. نو بل اړخ ته کارپوهان غني چې دا فقط یو علامتي ګټه ده، کومه چې سیمې تر څه خاص ګټه نشي راوړی. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي په خوانې ډیپلوماټ ایاز وزیر غني چې د واکمنه ګوند تحریک انصاف په مرسته ټاکل کېدو نه پس د مرزا محمد افریدی نه دا تمه کېدای شي چې د حکومت او میډیا یو ځل بیا قبایلی سیمو ته پام شي.
اولانه خبره خدا دا چې دای په دې نه دی جوړ شوی چې تاسو قبایلی دای د پی ټی آی په بیرغ لاندې د ځای لاوره څه ده، او د قبایلی حیثیت پی ټی آی استعمال کوي په هغه باندې و نور هم سنتي ووټ یو نیم دوه ملال شي. دا خو په خپل ځای خو دې سره دا فائدہ ضرور وشو چې کم از کم افاتا نوم بیا په میډیا کې په خلکو کې راپورته شو، نو خلک به چې تر خام خر چرته چرته تبوس خو کې چې خد یې فاټه کې څه وشو څه ترقي شوې ده کنه. نو دا غریب نام دومره توقع نشته چې ټوله فاټه به آباده کړي، خو کم از کم پولیټیکل اټینشن به لږ ډېر فاټه ته راواوړي چې دا د زمکېدو نه بعد ولې نه ده جګل شوې. نو دې نه علاوه نوره ګټه نه
خود مومند قبائلی ذیل سره تعلق لرونکی زیړونکی او خبریال شمس مومند یی چې د مرزا محمد اپریدی ټاکنې سره هغه په شخصیت توګه د څه خاص ګټو توقع خو نه لري، البته د هغه ټاکنه د قبایلی سولس دپاره یو علامتي ګټه کیدی شي.
خبر دان زما په خیال باندې زمنګا چې کوم هم ذمہوار خلک او خاص کر په پارلیمنت کې ناشتي نو هغه د سه انفرادي تور باندې هغه ګټ نشي وروړي. که تاسو وګورئ نو سنجرانی صاحب ته درې کال چې د چیرمن پاتې شو، دا غلام مرزا صاحب د ډیپټی چیرمن دی، بلوچستان ته رقم قسم ګټ یوړلې. خو بیا هم تر کومه حد پورې چې د قبایلی سیمو خبر دان زه بدو ما چې علامتي تور باندې قبایلی عوامو ته د احساس ورکول چې کستا یو طرف ته سلور سنټران کم شو، نو صرف دا چې تاسو بل کس په سینټ کې راغی بلکې هغه ډیپټی چیرمن هم جوړ شو، او یقینا چې دا د قبایلی عوامو د تسلۍ لپاره زما په خیال کې مناسب یو قدم دی.
د شمس مومن او ایاز وزیر دغه دریز په زد د خیبر باړې سیمې سره تعلق لرونکو په خوانې د پارلیمان غړی او په خوانې مرکزی وزیر امید الله جان نه اواز د خپل کلیوال په ګټه خوشاله دی، بلکې هغه امیدوار دی چې هغه به د پاکستان د قانون سازی په بالا ایوان یعنی سینټ کې د خپل سیمې د پاره یو موثر غږ پورته کړي.
چونکه مرزا قبایلی دی او د قبایلی علاقې نه دی او بیا خصوصا زمونږ د خیبر نه دی، نو دا خوشحالي یقینا مونږ د خیبر خلک دا خوشحالي کوو چې زمونږ د علاقې کس هغه ډیپټی چیئرمن الیکټ شو، او امیدونه دا لرو چې کومې پسماندګۍ دي دلته هغه نظر حکومتونو کله دلته نه کړي، نو دا امیدونه لرو چې کم سے کم دې اوس هیڅ باندې لري د علاقې د ترقې د هغه پسماندګۍ د هغه سره تیر شوي ازدیاتیات د هغه تپوس او دخل کو احساس محرومی د ختمولو دا یو غټ خوب دی د دې علاقې، او امید لرو چې اوس په دد په شکل کې چونکه د دې علاقې نه دی د خوره بچی دی، او یقین لرو چې کم امیدونه د عوام او دخل کو د ندی چې دې هغه تر ورسی.
د سینټ نیوی ټاکل شوی ډیپټی چیرمن مرزا محمد اپریدی تعلق د خیبر ضلع باړې سپاکام د یوې ډېرې شتمنې کاروباري کورنۍ سره دی، او د کومې قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د قبایلی پارلیماني غړي د اول ځل دی چې په سینټ یا قومي اسمبلی کې دومره مهم څوکۍ ته وټاکل شو. مرزا محمد اپریدی په کال 2013 کې په آزاد حیثیت کې د سینټ غړی وټاکل شو، او وروسته په پاکستان مسلم لیگ نواز ډله کې شمولیت اعلان کړو. البته سمو دوران دی هغه په خاموشۍ سره پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو. د یو تر په خوا د قومي اسمبلی او سینر غړی هم پاتې شوی، او یو بل د ترزو ایوب اپریدی دا محل د سینر غړی دی. مرزا محمد اپریدی د خپل کاروبار په سلسله کې زیاتره وخت لاهور کې وسی، البته خپل کلی باړې ته هم وخت په وخت تګ را تک کوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قبایلی ضلع جنوبی وزستان په توی خلې تحصیل کې ځای خلکوای د تیرې وی میاشتې زیاته مدوش و چې دوه قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه روانه ده چې په کې سپک او درنا وسله کاریږي چې لامل یې د علاقې خلک په کورونو کې نښتې دي. د جنوبی وزستان انتظامیه منی چې د دوه قبیلو ترمنځ په کرکړنو مې ځای کې جګړه روانه ده او شاوخوا 15 ورځې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د ډیوی ریډیو خبريال عدنان بیٹنی په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د جنوبی وزیرستان توکل تحصیل سرتړاو لرونکي محمد حسن اویل د توکل او سپین علاقې ترمنځ په کارخانه کې د میاشتې نه زیاته موده وشوه چې د تانی او زریخیلو ترمنځ جګړه روانه ده او د علاقې خلک یې سخت اغیزمن کړی دي. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل د دواړو خواړه درنه او سپکه وسله کاریږي او د جګړې ادرولو دپاره انتظامیه نه لیدل کېږي چې ګام پورته کړي او دغه جګړه ادروي. هغه وویل د جګړې له امله د توکو تحصیل ټوله لارې بندې دي. په علاقه کښې خلک د خوراکي توکو او نورو ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی چې د تانی قبیلې سره تړاو لري وی ویل انتظامیه که د انګریز د وخت پیش عملي کړي د ځمکې په سر روان دغه جګړه به ختمه شي.
باید دغه د انګریز مثل باندې دا بونډری دا وطن ورته معلوم کی او بیا دا تنازع ته کوم روانه ده دا ختمه شي. غټ هتیار استعمالیږي، د کویت په داسې استعمالیږي، راکټ لانچر استعمالیږي، په داسې هوانونه استعمالیږي، مزایل چې استعمالیږي، دا حکومت ولې پام نه ورته کوي او ولې دا مثل نو ښکاری دا دوه قومونه څه کوم معامله روان دي.
د وزیر کبیرې سره تړاو لرونکي عمران مخلص وویل د 2009 راسي دا جګړه روانه شوې او انتظامیه پرې خبره ده خو جګړه ونه دروله. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل دواړو قبیلو ته وسله را روانه ده، یو بل پر ځای د شپې او ورځې کاره وي. هغه پوښتنه وکړه په علاقه کښې د بد امنۍ پر ضد عملیات وروسته ویل شوي وو چې علاقه د وسلې څخه پاکه کړې شوې ده، نو بیا دغو خلکو ته دا وسله د کوم ځای څخه راځي؟ عمران مخلص وویل د جګړې له امله عادي ژوند اغېزمن شوی، تعلیمي ادارې بندې دي او کاروبارونه ودرېدلي دي.
زرونه خلک هلته پراته دي او خیمې لاکې کړې دي او دی ناست په علاقه کښې خوف او ویراست دي. نورې زنه دلته اصلا باندې فایر ډزونه کېږي، دښتې د ریاست فایرونه کېږي، مړې کېږي. نو دی داسې ده چې موجوده
ځایي جرنالیسټ نورعلي وزیر وویل په علاقه کښې درنه وسله کارول کېږي او داسې خبرونه دي چې د جګړې نه عام خلک اغېزمن کېږي. هغه وویل په علاقه کښې د وسلې ګرځولو او د تورو شو د ګاډو پر ضد 144 ماده لګول شوې، خو دا ماده په واڼه بازار کښې لیدل کېږي، خو چېرته چې جګړه روانه ده هلته نه راپورټونه دي چې هلته بیا عملیات نه کېږي.
مالی جانی نقصانات چې کوم دي هغه هم روان دي. تعلیمي سرګرمیا، کاروباري سرګرمیا، دغسې تګ راتګ چې کوم لارې دي هغه هم د بلوچستان سره تړلې سیمه چې کومه ده هغه متاثره شوې ده.
بلخوا د واڼه مرستیال کمیشنر بشیر خان وایي په کرکړه کې د سلو کالونو د زیاتې مودې راسې د یاړې دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه روانه ده او په کال 2009 کې چې په دې جګړه کې تیزي راغلې وه د ځایي خلکو په کردار جګړه سړه شوې او مورچې خالي شوې وې، خو اوس بیا جګړه توده شوې ده. هغه وویل انتظامیه دواړو قبیلو ته درې وړاندیزونه کړي چې مقامي جرګړې دغه شخړه هواره کړي. دویمه دا چې د انګریز د وخت ویش دې عملي شي او دواړه قبیلې دې پرې عمل وکړي، خو دواړه قبیلې هغه ویش نه مني. هغه وویل درېیم وړاندیز یې دا دی چې صوبایي حکومت به یو کمیشن جوړوي او هغه کمیشن چې فیصله وکړي انتظامیه به عملي کوي. بشیر خان وویل په علاقه کښې 144 ماده په ځای کړی شوې او صوبایي حکومت ته یې د کمیشن جوړولو دپاره خط هم لېږلی او چې صوبایي حکومت ورته څه ځواب ورکړي په هغې به عمل کوي.
دا کیس تیار شوی هغه بزی صوبایي حکومت په داغه اپروول ورکړي، داغه نه بعد به کمیشن جوړیږي. هغه کمیشن به بیا ټول ډاکومنټس ګوري او هغه په میرټ باندې فیصله کوي. زما د دواړو قومونو نه یو پیره بیا دا خواست دی چې هغې دې خپل ضد انا پریدي او د لچک مظاهره دې وکړي.
د یادونه ده چې په 10 مارچ د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان کمران بنګش په یو خبري غونډه کې ویلي وو قبایلي علاقو محرومۍ ختمولی شي او د بنیادي حقونو د خوندي کولو دپاره قوانین قبایلي علاقو ته غځول شوي دي. هغه ویلي په قبایلي علاقو کښې د ځمکو په سر شخړې موجودې دي او د چا ترمنځ چې شخړې وي د علاقي روایاتو په کتو به د جرګې د لارې هغه شخړې هوارولی شي. عدنان بیټنی، وی او ای، ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا وایس اف امریکا ډیوا دا په پاکستان کې په اتم مارچ د خزو نړیوال ورځ په مناسبت د عورت مارچ منتظمونو لخوا شو مظاهره ورسته پاکستان کې لا قانون ګرځول شوی تر هغه غری ډلې تحریک طالبان پاکستان د عورت مارچ په منتظمونو د مذهب د سپکاوي او د فاشي د تورونو ترڅنګ د ډکه ورخړی دی د تحریک طالبان پاکستان لخوا د عورت مارچ منتظمینو ته د خپل تور طریقو سمولو خبردارې هم ورکړې شوې د یادې تر هغه ډلې لخوا د عورت مارچ منتظمینو ته د غواخ ورستو داغه ورکړې شوې کله چې د خزو د مارچ په حق لا خستل شو ویډیوګانو کې بدلون شوی او د احتجاج برخوال په داسې نارو خودل شوی چې ګنې اغوی د مذهب د سپکاوي چغې وهي د پاکستان حکومت تر اوسه د طالبانو دغه دړکو ته کوم جواب نه دی ویلي خو تیر ورځ د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري ویلي چې هم د عورت مارچ ویډیوګانې په غلطه طریقه باندې بدلې کړي اغوی د قانون خلاف ورزي کړې ده د خزو د حقوقو فعالینو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د طالبانو د ډکې دي سنجیده واخلي په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي
د لا قانون تر هغه ډلې تحریک طالبان پاکستان د عورت مارچ منتظمینو ته د غواخ نه ډک د بیان له هغه ورستو مخې تراغلي چې کله وړاندې روزو کې د مارچ په اتمه نیټه هیواد کې شوې د خزو د مارچ په حق نه اغستل شو ویډیوګانو کې بدلون شوی وو او په دې احتجاج کې برخه اغستون کې په داسې نارو خودل شوې چې غنی هغوی د مذهب د سپکاوي چې غې وهلې د خزو د تحریک منتظمینو ویلي پاکستان کې هر کال عورت مارچ د سختو نیوکو سره مخ کیږي د دوی ویډیوګانې او لیکونه پنخه کیږي او د تحریک د بدنامولو لپاره غلط معلومات خپرول کیږي پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی هم د پاکستان د میډیا د ځنې برخو لخوا د خزو د حقوقو لپاره شروع کړی شوی تحریک عورت مارچ خلاف د کمپاین غندنه کړي او دای په منظمه توګه او د کرکې نډک مهم بللې ایکسپریس ټریبیون اخبار کې چاپ شوی د لا قانون تحریک طالبان پاکستان په بیان کې ویل شوی چې دوی د عورت مارچ منتظمینو ته پیغام رسول غواړي چې خپل تور طریقې ټیکلې غنی دلته داسې ځوانان مسلمانان شته څوک چې د اسلام او د الله د حدونو په ساتنو خپوهيږي پرون د جمعې پرز مذهبي ډلو د هیواد په ګنشمیر خارونو کې هم مظاهره کړي او د حکومت نه غوښتلي چې د عورت مارچ تر جوړونکو پر ضد دی د مذهب د سپکاوي لاندې مقدمه وچلول شي د پاکستان مرکزی حکومت د لا قانون تحریک طالبان پاکستان د دړکې تلاکم جواب نه دی ویلې خو وړاندې ورځو کې د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودری ویلو چا چې هم د عورت مارچ ویډیوګانې په غلطه طریقه باندې بدلی کړي هغه د ملکی قانون خلاف جرم کړی دی او د قانون سره به مخامخ کیږي خود بین المذهبي همغږي لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار حافظ طاهر اشرفي د عورت مارچ ځنی سيزونه د پاکستان د نظرې پر ضد بللي وایي چې د سپکاوي د نارو د پلټنو لپاره د کورونو چارو وزارت ته چټه لیږلې ده په اسلام آباد کې د خزو د حقوقو فعال او د عورت مارچ رضاکارا فرزانه باري د خزو د مارچ پر ضد روانه پروپاګاندا خطرناکه بللې ده او وايي باید چې ریاست د دې پر ضد ګامونه واخلي
حکومت یې نه کوي ریاست یې نه کوي ته خپل قبر خود خود لري
هغه وايي چې ریاست د خزو پر ضد د سغدري ز خلکو مخه ونني ولا نو دا به داسې وي چې ریاست خپل قبر په خپل او کندي د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی چیرمن او عالم دین ډاکټر قبلایاز وایس اف امریکا ډیوا ته وايي د پاکستان په ټولنه کې خزې اوس هم د بشمیر حقوقو نه محرومې دي خو وايي چې د خزو د حقوقو په معاملې کې دا وخت مذهبي او آزاد خیال ډلې په خپل انتها ولاړې دي
او په کار دادی چې مذهبي خلک هم کوشش داو کی چې خپل اثر او رسوخ استعمال کړي په زنانو په حق کې نو چرتا دوی د دې علم بردار شي یقینا چې زمونږه د مختلف طبقات او هغه لیبرلی او هغه مذهبي دي او هغه په معاشرتي میدان کې کار کوي د دوی په منځ کې به د یو ښه تعامل صورت حال دا اوس حکم دی اوس دواړه د یو بل نه ډېر لرې روان دي او هغه به عمومي زموږ د معاشرې ماحول ته نقصان
وکړي خیبر پښتونخوا کې د ښځو او د جینکو پر ضد د تشدد د مخنیوي د غیر دولتي ادارې فعال قمر نسیم وای باید چې حکومت او ټولنه د طالبانو د دړکې سنجیده واخلي
نن نو موږ مخکې مونږ وکړو چې په وزیرستان کې راځي واقعي وشوي بیا د بنو سزنانه د مطلب دار چې هغه تکم تھریٹس حالات والے شو وقت وقت دا تھریٹس کم دی نو راضی نو دا سیریس اغستل پکار دی
دا کال 2000 شلم دا سرکاری ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک سروے دا رپورٹ تر مخه یوازې په خیبر پختونخوا کې 53% زنانا د کورنی تشدد ښکار دي او پاکستان کې 21% جنکې په کم عمرې کې ودیږي او 2.4 میلیون جنکې اوس هم د تعلیم نه محروم دي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د کال 2019 د رپورټ تر مخه پاکستان کې هر کال زر ښځې د غیرت په نامه وجل کیږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدون کو ستڑی مشئی دا وائس آف امریکا جیو دا نند خالی شنبے روز کال 2021 د مارچ تمیاشت دے لسم نیٹا دا دا وائس آف امریکا جیو پر دی خبری خبروانے کے درتا ز شعیب زادہ ہر کلے ویم او لمڑے ستا سپام راگر زوم دو سخ مهم خبرونو سرٹکو تا د پاکستان پر سینیٹ کے اکثریت لرلو باوجود د چیئرمین او ڈپٹی چیئرمین انتخابات او بلل ورستو مخالف گوندونو ویلی انتخابی نتیجے با په عدالت کې چیلنج کړي. اخو حکومت ویلی د پارلیمان کاروائی په عدالتونو کې نشي چیلنج کېده. پاکستان کې غیر قانون ګرځول شوی ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکې سازمان عورت مارچ منتظمینو ته دړکې ورکړي او پرې د مذهب د سپکاوي تور لګولې. افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د تیر شپې موټر بمی چاودنه د وسلوالو طالبانو کار بللې او زیاته کړې ده طالبان د روان ناورین او جګړې د پای ته رسیدو اراده نه لري. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای افغان حکومت د افغان سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. دا اوسرټی کې اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د سینیټ د چیئرمین د پارشوي انتخاباتو کې د درغلي تور پورې کړي او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد به عدالت تزي. د پاکستان پیپلز ګون مشر بلال بټو زرداری ویلي چې پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یا پی ڈی ایم مشران په خپلو کې مشاورت کوي او د هغه په قول غیر آئینی او غیر قانوني فیصله به په عدالت کې چیلنج کوي. پی ڈی ایم وای د سینیټ د چیئرمین د پارا انتخاباتو کې پریزایډینګ افسر د اتحاد امیدوار یوسف رضا ګیلانی په حق کې ورکړې شوی وو ووټونه په بې ځایه توګه رد کړي او دغه کار به په عدالت کې چیلنج کوي. خود اطلاعات و مرکزی وزیر شبلی فراز د حزب اختلاف دغه خبره رد کړي او ویلي دي چې د سینیټ د چیئرمین د انتخاب نه وروسته د هغه په وینا د پی ڈی ایم جنازه وتلې ده. تیر ورځ د سینیټ د نوی مشر یا چیئرمین او ډیپټی چیئرمین د انتخابات وروسته پریزایډینګ افسر مظفر حسین د سینیټ د نوی چیئرمین په توګه د حکومتي ائتلاف امیدوار صادق سنجرانی د کامیابی اعلان کړو. پاکستان کې لا قانون ګرځول شوی ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان د ښځو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکې سازمان عورت مارچ په منتظمینو د مذهب د سپکاوي او د فاشي د تورونو ترڅنګ د لکې هم ورکړي دي. د ټي ټي پی لخوا د عورت مارچ منتظمینو ته د خپل تور طریقو سمولو خبرداري ورکړل شوی. د لا قانون ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د عورت مارچ منتظمینو ته دا غواخ دا غو وروسته ورکړی شوی چې کله د خزو د مارچ په حق لا خستل شوو ویډیوګانو کې بدلون شوی او د احتجاج برخوال په داسې نارو خودل شوی چې ګنې هغوی د مذهب د سپکاوي چغې وهلې. د پاکستان حکومت تر اوسه د طالبانو دغه دړکو ته کوم ځواب نه دی ویلی. خو تیر ورځ د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودری ویلی چا چې هم د عورت مارچ ویډیوګانې په غلطه طریقه بدلی کړي هغوی د قانون خلاف جرم کړی دی او د قانون سره به مخ کیږي. د ښځو د حقونو فعالینو د حکومت غوښتنه کړې ده چې د طالبانو دړکې سنجیده واخلي. د پاکستان د پرمختیا او منصوبندۍ وزیر اسد عمر ویلي په پاکستان کې د کورونا وبا درېمه سفر روانه ده چې په کې په برتانیا کې خپور شوی وایرس معلوم شوی چې ډېر په تیزۍ سره خوریږي او د مرګونو شمېره هم ډېره ده. د پاکستان ډان ټي وي سره په یو مرکه کې اسد عمر زیاته کړې د هیواد په کومو برخو کې چې د کورونا زیاتې پیښې مخې ته روانې دي د سیړنو معلومه شوې ده چې دغه سیمو د خلکو برتانیې ته تګ را تګ ډېر دی. که څه هم اسد عمر کره شمېره نه ده ښودلې خو زیاته کړې ده چې د تیرو څپو په پرتله په روانه څپه کې په سلو تنانو کې د مرګونو شمېره زیاته ده. په پاکستان کې د کورونا
شمیره په داسې حال کې سیوا کیږي چې په هیواد کې چارواکو ویلي طبي عملیه ته د کورونا ویکسین لګول شوی او د 1300 ورځو راسه د شپیتو کالونو د زیاتو مرکزانو هم شروع شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس تر اوسه 1,300 کسان مړ شوی او په 1350 ورځو کې په هیواد کې پر لپسې د سلوي خونه زیات کسان د کورونا د لاسمري. افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د 13 شپې موټر بمې چاودنه د وسلوالو طالبانو کار پرلې زیاته کړې ده چې یاد ډله د روان ناورین یا جګړې د پای ته رسیدو اراده نه لري. 13 شپه د هرات خار په زوالسم امنیتي حوزه کې د فلاین کوچ په واسطه موټر بم چاودنه کې د چارواکو په وینا نه کسان وژل شوي او 450 نور ټپیان شوي دي. نن د ارګنا خبرې شوې اعلامیه تر مخه صدر اشرف غنی د یاد بیت د غندنې ترڅنګ ویلي چې د غبریدونه وضعیت لا خرابوي او په وینای د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي چې د هرات خار په 14 امنیتي حوزه کې د 13 شپې موټر برید کې د درې نارینو، درې ښځو، دوه ماشومانو او یو پولیس په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب وايي افغان حکومت د افغانستان سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. حمد الله محب نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي په کومه سطح چې دا غونډې وي افغان حکومت به هم په هغه سطح پکې ګډون کوي. نوموړي زیاته کړې موږ د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو، د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې عالي شورا په دې برخه کې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطح معلومه کړي. په همغه اساس بیا موږ خپل پلاوی ټاکو. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال په دغه دواړه غونډو کې د ګډون په اړه کار روان دی. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په 13 په ماسکو او په راتلونکي اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونی امریکا غږ ته ویلي چې د ماسکو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه د روس بلنه ورته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاش ولسمشر غنی ته په استول شوی یو لیک کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه د غونډې یادونه کړې و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په یو اعلامیه کې یاد شوی شورا ویلي په دغو بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین، د قضایی څانګې غړي، مطبوعاتو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقوقو فعالان په نخښه کیږي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او سیاسي کتون کې وایي د افغانستان سولې بهیر اوږدمهاله دی او په دې اړه باید د لاسته راغلي فرصت نه ګټه واخیستل شي. په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په لیدو وروسته په افغانستان کې د جګړې رنگ بدل شوی او د مخامخ جګړې پر ځای هدفي وجنې زیات شوي چې د خبریالانو په ګډون پکې دولتي کارمندان، عالمان، روغتیا پالان او د بشري حقوقو پالان په نخښه کیږي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب وايي افغان حکومت د افغان سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. حمد الله محب نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي په کومه سطح چې دا غونډې وي افغان حکومت به هم په هغه سطح پکې ګډون وکړي. ټاکل شوی دا د روانې میاشتې په 13 په ماسکو او په راتلونکي اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونی امریکا غږ ته ویلي د ماسکو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه د روس بلنه ورته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت صدر غنی ته په استول شوی یو لیک کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه د غونډې یادونه کړې وه. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا دیوا همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب وايي افغان حکومت د افغان سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. محب د خالی یا شنبه پورس په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل په کومه سطح چې د غونډې وي افغان حکومت به هم په هماغه سطح کې ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه موږ د ماسکاو او ترکی په غونډو کې ګډون کوو، د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې عالی شورا په دې برخه کې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطح معلومه کړي، په هماغه اساس بیا موږ خپل پلاوی ټاکو. محب وویل کچیر د طالبانو پلاوی د دوهې په سطح وو بیا به د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی پکې ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال په دغو دواړو غونډو کې د ګډون پاړه کار روان دی. ټاکل شوی چې د روان میاشتې پر اتلسمه په ماسکاو او د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړیو کې په ترکیه کې د افغان سولې پاړه غونډه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تیرونی امریکا غږ ته وویل چې د ماسکاو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون پاړه د روسي هیواد بلنې ورته رسیدلې دي. خو پاکستانی خبریال طاهر خان په خپل ټویټر باندې د طالبانو د ویان محمد نعیم لخلی لیکلی چې د ماسکاو په غونډه کې د ګډون پریکړه تر اوسه پورې نه ده نهایي شوې. طاهر خان په ټویټ کې زیاته کړي چې روسي استازي کابلوف پیاوی د مارچ 13 غونډې ته بلل شویو لورو د ګډون بلنه منلې چې طالبان هم پکې شامل دي. بل خواتیر ورځ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوغ اوغلو هم ژورنالستانو ته ویل چې راتلونکي اپریل میاشت په ترکیه د افغان سولې پاړه د وی غونډې قربتو بکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت ولسمشر غنی ته پاستول شو لیک کې په ترکیه کې د افغان سولې پاړه د غونډې یادونه کړې و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار همدارنګ وویل چې په بهرین کې د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او استخباراتو له مشر سره لیدنه شوې دي. هغه وویل چې په دغه امنیتي غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د پاوز لوی درستیز هم ګډون کړی و. محب زیاته کړه چې د غامنتی غونډه د برتانی په منځګړیتوب په بهرین هیواد کې جوړه شوې و، خو په اړه یې نور معلومات ورنکړل. نو وړي وو پیل چې په یاد غونډه کې د نورو ورته لیدنو پریکړه وشوه. مجاهد جواد، امریکا غږ دیو، واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزا رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وجنو د بندیدو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په یو اعلامیه کې یاد شوی شورا ویلي په دغه بیرحمه بریدونو کې د خزو په ګډون ملکی مامورین، د قضایي څنګ غړي، مطبوعاتي کارکونکي، روغتیا پالان او د بشري حقوقو فعالان پنهخه کیږي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او سیاسي ګټونکي وای د افغانستان سولي بهیر اوږدمهاله دی او په دې اړه باید د لاسته راغلی فرصت نه ګټه واخستل شي. هدفې بریدونه که هر ډله تر سره کوي باید ودرول شي او د دغه پیښو عاملینو ته سزا ورکړل شي. په دوحه کې د طالبانو او افغانانو ترمنځ د سولې خبرو په لیدو وروسته په افغانستان کې د جګړې رنگ بدل شوی او د مخامخ جګړې په ځای هدفې وجنې زیاتې شوې دي. په دې اړه نور حال د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې هدفي وژنې غندلې او د مخنیوي غوښتنه یې کړې. امنیت شورا په ویلمیه کې ویلي چې په دغه بریدونو کې د خزو په ګډون ملکی مامورین، د قضایا اورګانونو برخې کارمندان او غړي، مطبوعاتي کارکونکي، روغتیا پالان او د بشر حقوقو مدافعین په نخښه کېږي. ملګر ملتونو امنیت شورا د یادو بریدونو په اړه خوشینی خودلی او له وسلوالو ډلې غوښتي چې هدفي وژنې د ودروي ملکی مامورین، د رسنیو کارکونکي او ډاکټران دي نه په نخښه کوي او بند ته د غاړه کېږدي، او له افغان حکومت یې غوښتي چې د هدفي وژنو عاملان د محکمې ته راکش کړي. امنیت شورا په افغانستان کې لښکېلو غاړو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي، هغه څه چې د ولسي خلکو مسنونیت هم پکې شامل دی. په یاد اعلامیه کې د بی وسلې خلکو وژل جنگي جنایت ښودل شوی دی او له هرې وسله والې ډلې غوښتنه شوې چې دا ډول هدفي مرګونې بریدونه دې ودرولی شي چې له امله یې خلک اندېښمن دي. د فوزي چارو شنونکي عبدالواحد تکت وایي د هدفي وژنو دښمنان تروریستان دي، هغه که د طالب په لباس کې د القاعده داعش او یا هم نور هم داشان ګروپونه دي چې هدفي بریدونه کوي. تکت زیاتوي ځینې شاید داسې کسان هم وي چې په دولت کې کار وکړي او یا هم د نورو هیوادونو شبکو سره کار وکړي، هغوی هم په دغو لوبو کې شریک دي او هغه کسان وژني چې هدف یې ګرځولی.
هدفی وژنو موخه هغه کسان دي چې غوی دینی عالمان دي یا متخصصین دي یا ژورنالیستان دي یا د بدني ټولنو فعالین دي. نو د دوی نه معلومیږي چې د کسانو دښمن څوک ده. طبعا په طبیعي شکل باندې دښمنان وزي دي، هغه تروریستان دي، هغه که د طالب په لباس کې ده که د داعش یا د القاعده، همدغه ګروپونه دي چې هدفي وژنې کوي. او بدبختانه یو تعداد شاید داسې کسان هم وي هم په دولت کې کار وکړي او هم د نورو بارانو شبکو سره کار وکړي، د هغوی استخباراتو سره.
ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې دایمي سوله هغه وخت کېدلی شي چې ټول غړي یو بل سره ومني او د سولې خبرې د افغانانو په ملکیت ترسره شي. وروسته تر هغه چې په دوحه کې د طالبانو او افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، په هیواد کې د جګړې رنګ بدل شو او تر مخامخ جګړو هدفي وژنې زیات شوې چې د خبریالانو په ګډون یې دولتي کارمندان علیمان او دې ته ورته قشرونه یې قرباني کیږي. افغانستان کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ویان به الله فرهنگ وای لا هم توتريخواله او هدفي وجنې دوام لري. فرهنگ زیاتوی روان کال تزر ملکی کسان وجل شوی چې پکې خزي ماشومان فعالان او نور کې شرونه شامل دي چې یو لړی دي هدفي بریدونه او زون نور عام خلک بیا دي رواني جګړې قرباني دي. فرهنگ وویل د تودریخوالی او هدفي وژنې ترڅنګ د سولې روان فرصت چې یو نوی بدلون ته هیله مندي شتون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو له ټولو هڅو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغان سولې په اړه جوړیدونکي ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي، خو تر اوسه په یاده ناسته کې د ګډون کوونکو چارواکو نومونه نه دي په ډاګه شوي. د معلوماتو له مخې د افغان سولې په تړاو په مسکو کې جوړیدونکي ناستې جوړیدونکو ټاله حکومت او طالبانو سره په مشوره ټاکل شوی دا او طالبان به هم په یاد ناسته کې برخه واخلي. مسکو داسې مهال د افغان سولې په اړه د جوړیدونکو ناستې قربتوب لپاره چمتووالی نیسي چې ټاکل شوی په اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب بل مهمه ناسته هم ترسره شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یاد اعلامیه په داسې حال خبره شوی چې تیر شپه په هرات ولایت کې موټر بم چاودنې له امله او یو خډیر ملکی وګړو ته مرګ جوړ لاړول او همداشان د هدفي بریدونو تازه پیکه کې 13 ورځ ګرځیدس کې د یاد ولایت لپاره د استیناف سرانوال محمد حسن یار وجل شوای. د پکتیا منی کومندنۍ ویان محمد لال میری ویلی چې یاد پیکه 13 په 10 بجې د ګرځیدس په خار کې رامنځته شوه. د افغانستان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې. طالبانو ویلی چې دوی د ملکی کسانو فعالانو خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړې
پاکستان د پرمختیا او منصوبندۍ وزیر اسد عمر ویلی په پاکستان کې د کورونا وبا درېم سفر روان ده چې په کې په برتانیې کې خپور شوی وایرس معلوم شوه. دغه وایرس ډېر په تیزۍ سره خوريږي او د مرګونو شمیره هم ډېره ده. د پاکستان شخصي ټي وي ډانسر په یو مرکه کې اسد عمر زیاته کړي د هیواد په کومو برخو کې چې د کورونا زیاتې پیښې مخې ته را روانې دي د سیړنو معلومه شوې ده چې دغه سیمو د خلکو برتانیې ته تګ را تګ زیات دی. په پاکستان کې د کورونا نه تر اوسه 13,000 کسان مړ شوي دي. په 13 ورځو کې په هیواد کې پر لپسې د 40 زیات کسان د کورونا د لاسه مړ کیږي. په ډېره نور حال د ډیوه ریډیو خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر یو شخصي ټلویزیون ته ویلي په پاکستان کې د کورونا وبا درېمه چپه روانه ده او په درېمه چپه کې هغه وایرس معلوم شوی کوم چې په برتانیا کې وو. نوموړي دا هم ویلي چې دا وایرس د هیواد په هغه علاقو کې زیات خوريږي د کومو سیمو خلکو چې د برتانیې سره تګ راتګ زیات کیږي. د کورونا وایرس نوی شکل په اړه د پیښور لیډی ریډنګ هسپتال ډاکټر بلاد الاسلام ویل چې په برتانیا کې معلوم شوی کورونا وایرس د زوړ وایرس په پرتله تیزی سره خوريږي او د مړینې شرح پکې هم سیوا ده.
چې دا کم یو کې سترین دی د دې خود د زوړ سترین په نسبت چې دی د دې د خوریدو شرح چې دا 80% زیاته ده د لومبي سترین نه او باقی دا چې کم سټډیز په انیشل شوی دی د دې مړینې شرح چې کم مورټیلټی ریټ وته مونږ وایو نو هغه هم د دغه وایرس نه زیاته ده. زیات کسان د دې نمري دغه وجه دا ده چې مونږ کم ټریټمنټ ورکو مریضانو ته د دې وایرس خلاف نو هغه ټریټمنټ په دې باندې بیا هغه سي موثر نه څنګه چې په هغه مخکینی سترین باندې وي چونکه دا آیرن ای وایرس ته نو دا خپل شکل بدلی را بدلی.
نو مول زیاته کړه د کورونا وایرس نه متاثر شوی ځینې تنان په دایمي ناروغو کې اخته کېدو شواهد هم ریکارډ شوي. د کومل عمل چې یا خو ناروغان ژوند له لاسه ورکړي یا د پیچیده مسلو سره مخ شي.
کرونا دوران کې چې کومه زیات تر مسله راغلي ده نو هغه د بدن په مختلف رګونو کې د وینې جام کېدو مسله ده. نو کاغه د زړه رګونه وی چې وینې جام شي هارت اٹیک کې دي شي که د دماغ رګونه وی فالج کې دي شي دغه څه د بدن هر رګ دغه کیږي. اوس په ورې چې کم سړی شوی ده دین علاوه چې کم دی نو د کرونا نه بعد چې کومه مسله راځي هغه کې دا ده چې معمولی ټو خیرات لل یا د سات تکلیف چې دی دا اکثر دایمي تور پاتې شي. دا غي وجه دا ده چې د انسان په پړی چې دی هغه کې سخواله راشي.
بل خو د کرونا وایرس مخنیوي د پاره د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په پیښور ضلعه کې د 15 مارچ نه تر 28 مارچ پورې د سکولونو یو ځل بیا تړلو پریکړه کړې ده ځکه چې په یاد ضلعه کې د کرونا ناروغانو شرح کې زیاتوالی راغلی دی. طبي چارو پوهان وایي چې زده کوونکي د ډېر وخت دپاره په یو ځای کې ناسته کوي نو دی دغه وایرس په اسانۍ سره خورولی شي. ماهرین دا هم وایي چې په اکثره ماشومانو او ځوانانو کې د کرونا ناروغۍ نښې مخې ته نه راځي ځکه حکومت د تعلیمي ادارو بندولو پریکړه کړې ده. د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر شازیب په ټولنه کې د کرونا وایرس توندۍ سره خورېدو لوی علت د خلکو لخوا احتیاط نه کول ښایي. نوموړی وایي د یاد ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید عام ولس په ایس او پیز یا سپارښتنو په سختۍ سره عمل پیل کړي.
کم از کم 6 میټر ډیسټنس پکار دی لاسونه میلاویدل نه دي پکار او کم بازارونو ته بې ضرورت تلل نه پکار کم ودونو مدونه دی رش ته مون تلل نه پکار کم ایس او پیز دا عام سټینډ لپاره دی ایس او پیز دا کم یو کې سټینډ دی لپاره دغه خو دومره وړه او وړي او ساده خبرې چې کوم دي دا اون پا عام ستاسو د خلک چې دا نه فالو کیند دي په وجه د دې کورونا مخنیوي لګ ګران شوی دی.
په پاکستان کې د کورونا وایرس نه متاثر شو تنانو شمیرې په داسې حال کې سیوا کیږي چې په ملکی چارواکو ویلي طبي عملی ته د کورونا وایرس مخنیوي ویکسین لګولې شوی او 1300 وزره حسې د شپې تو کالو نه د زیات عمر کسانو ته هم دغه ویکسین لګول پیل کړی شوی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې تر وسه پورې 13,000 د کورونا وایرس نه مړ شوي دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړه.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا دیوا دا د پاکستان مرکزی بینک یا سٹیٹ بینک د سوشل میډیا د لارې ویلي په بهر هیوادونو کې میش پاکستانیانو د پاره د روشن ډیجیټل اکاونټونو تعداد یو لک تر رسیدلې او تر اوسه په دغه اکاونټونو کې وش په تکروړه او لس لک ډالر هم جمع شوی دی. په هانوای د کورونا وبا د پاکستان تجارتي خساره او د اف اي ټي اف لخوا د پیسو د غیر قانوني تګ راتګ د شرطونو پوره کولو د پاره پاکستان دا ګام پورته کړي. اقتصاد پوهان زیاتی مرکز په پالیسو کې بدلون راولي چې د انټرنیټ او موبایل د لارې اقتصادي اسانتیاوې پیدا کړي او د پاکستان په مالیه کې هم اضافه وکړي. په دې اړه نور حال د ډیوی ریډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
سٹیٹ بینک وایي د سلونا په زیاتو ملکونو کې میشت پاکستانیانو د اکاونټونه جوړ کړي دي. پوهان وایي د سٹیٹ بینک لخوا په لومړي ځل په بهر ملکونو کې د میشته پاکستانیانو لپاره دغه سکیم راوړل شوی وو او دا ښایي چې مرکزی بینک ډیجیټل اکانومي طرف ته ګامونه پورته کړي دي. د کوم سره چې بعد د پاکستان اقتصاد پر ریکارډ راشي او مالیه یا ټیکس به وسره هم سیوا شي. د اقتصاد ماهر ډاکټر عادل شیخ وایي په موجوده وخت کې د پاکستان درآمدات د برآمداتو په پرتله دی یا د بهر نسیزونه زیات راځي او بهر کم لیگل کیږي او د دې سره د پاکستان زری مبادله د فشار سره مخ ده. بی وای د روشن ډیجیټل اکاونټ د لارې د بهر ملکونو څخه راتلونکو پیسو سره بعد د پاکستان په غیر ملکی زری مبادله فشار راکم شي. په پاکستان کې نیخ پنیغه په سرمایه کاری یا پانګونه کې دي شي د دې اثر اونشي خو کرنٹ اکاونټ تبتری ګټ تر لاسه شي. مرکزی بینک اوس په خپل پالیسي کې بدلون راولي او د سره به اقتصادي حالې ځلې هم پر ریکارډ راشي او په مالیه کې به هم اضافه وشي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د ستمبر په 10 نیټه د روشن ډیجیټل اکاونټ پرانسته کړی و او د مرکزی بینک په مرسته کمرشل یا کاروباري بینکونو په بهر ملکونو کې میشته پاکستانیانو ته اسانتیاوي ورکړې وي چې بینکونو ته د تک پرتا د انټرنیټ د لارې په پاکستانی روپے او ډالر کې اکاونټونه پرانځي. د کوم اکاونټ د لارې چې بعد به کولی شي پاکستانی بینکونو ته رسایي وکړي، پیسې انتقال کړي، بیلونه جمع کړي، د ونډو بازار ته لاسرسي ولري او کاروبارونه وکړي شي. په پاکستان کې اقتصاد پوه سجاد احمد وایي د کرونا وبا د تجارتي خساره او غیر قانوني پیسو د انتقال او ترهګرۍ د مالی مرستې د سار ادارې اف اي ټي اف د شرطونو په سر پاکستان دغه ګام پورته کړی دی. هغه وایي لدې وړاندې چې بد بهر هیوادونو نه چا پیسې را لېګلې، د مشکلاتو سره به مخ کېده او زیات وخت به پې لګېدو. دوی زیاتوي په خپل روشن ډیجیټل اکاونټ لري خو وایي اوس هم دغه اکاونټ جوړول یو پیچلی عمل دی. په کار ده چې حکومت په دغه لړ کې نور اسانتیاوي راولي، موبایل اپلیکیشن وکاروي او اکاونټ پرانستل نور اسان کړي، نو ورسره به دا اکاونټونه نور هم سیوا شي.
کورونا وایرس هم راغی، بل زمونږ کرنٹ اکاونټ هم ډیر زیات بدحال شوی. اف اي ټي اف هم زمونږ ملک باندې د منی لانډرینګ او د هونډي حوالی سره ډیر زیات اعتراضات وو. دا اوس هم لږ پیچیده ده. دا بالکل ایپ جوړول غواړي چې اسانه سره یو عام پاکستانی یا عام کس چې کوم دی هغه انسټال کړي او هغه په ذریعہ باندې خپلې پیسې را لېږي.
د مرکزی بینک لخوا د غیر ملکی پانګونې د پاره نه پاکستان سرټیفیکټ یو بل سکیم هم راوړل شوی دی چې د لارې به د 15 کالو د پاره په بهر ملکونو کې میشته پاکستانیان په 2% ډالر او 1% روپے منافع باندې دغه سرټیفیکټ اخستی شي. دور ورځې وړاندې مرکزی بینک کمرشل بینکونو ته ویلي وو چې نوې اکاونټونه سوک لري د انټرنیټ او موبایل اپلیکیشن د لارې د پیسو انتقال دی ورته اسان کړی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa@divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.